سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم نن سه شنبه ده د جدي مرغومي اتلسمه د جنوري او ما پیل په خبرونو کوو طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي پوانتونو ته ویلي چې لخپلو استادانو د هغوی د سوي او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي لیک سره سم چې پرون رسنیو ترلاسه کړ د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست رئیس کوي. په دې کمیټه کې به د پوانتونو د شرایطو پانځو سانه او د هر ولایت یو استادم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو تمرکز ولري او د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو ریاست لخوا چمتو کیږي. د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سوي د ارزولو او د طالبانو د منظور شو علمي معیارونو سره د مطابقت لپاره وکارول شي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو دا خبره د آزادې اروپا مشال څانګې ته دوشنبه ناوخته تایید کړه. په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سیکرتر توماس فیلډر په یو ډیپلوماتیکه سیمه کې اوسېده چې ډېر امنیت نیول شوی و. د پولیسو چارواکي د دوشنبه په ورځ ناوخته د آزادې راډیو مشال څانګې ته ویلي د دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوو ورځو خپلې دندې ته نه و ورغلی. پولیسو ویلی د جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معایناتو لپاره سفارت د هغه له کورنۍ په تیره بیا د هغه له میرمنې سره په تماس کې دي. راپورونو کې ویل شوي چې په یاد ډیپلوماټ مخکې هم ساکته راغلې وه. د دې خبر تر لیکلو پورې جرمن چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا راپور ورکړی چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د نفوس تقریبا نیمه برخه جوړوي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا ویلي په افغانستان کې د خوراکي موادو بحران لا هم جدي دی او اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به 4.8 میلیونه خلک چې د نفوس نږدې دریمه برخه جوړوي خوراکي موادو او کرنیزو مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي د اوبو او روغتیایي خدماتو له نشتوالي سره یو ځای د خوراکي توکو سخت کمښت د خوارځواکۍ کچه لوړه کړي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي او 1.1 میلیونه ښځې د عاجلې تغذیې درملنې ته اړتیا ولري. اوچا همدارز ویلي د افغانستان نازک اقتصاد چې د 2023 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لا ډیر کمزوری شو بحران زیات کړی. د پرمختیایي بودیجې محدودیت، بیکاري، د کورنیو پورونه او پراخې بېوزلۍ د نفوس نږدې 8% اغیزمن کړی چې کورنۍ د اساسي توکو او خدماتو د پیرلو توان نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وایي تهران به له افغانستان سره له ګډو او سرحدي سیندونو څخه د خپلو اوبو د حق د ترلاسه کولو لپاره ټولې موجودې وسیلې وکاروي. د ایران د دولتي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې بقایی ټینګار وکړ چې دا موضوع له هغه وخته د ایران لپاره په لومړیتوب بدله شوې چې افغانستان د بندونو جوړول پیل کړل. بقایی پرون د افغانستان د بندونو د پروژو په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل د بهرنیو چارو وزارت د ملي ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه په پرلپسې ډول له ګډو سرحدي سیندونو څخه د ایران د اوبو د حق موجودي وي ټاکلي اجنډا په توګه تعقیب کړي. د دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د طالبانو حکومت اعلان وکړ په هرات کې د پاشتان بند کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. دا بند پر هریرود سیند جوړیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي د واکمن لیبرال ګوند له مشرتابه څخه استعفا ورکوي خو د هغه د ځایناستي تر ټاکل کېدو پورې به د صدر اعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه چې په پارلمان کې د خپل ګوند د استازو لخوا تر فشار لاندې و د دوشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې همداراز اعلان وکړ چې د کاناډا پارلمان به د مارچ تر 24 پورې ځنډول شوی پاتې شي. نظر پوښتنې ښیي چې د جاستن ترودو ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې سخته ماتې وخوري او د هغه د استعفا یو دلیل هم دا ګڼل شوی. 53 کلن جاستن ترودو د 2015 کال په نومبر کې واک ته ورسید او 2 ځله نوره وټاکل شو خو 2 کاله وړاندې د بیو د لوړوالي او د کورونو د کموالي له امله د هغه محبوبیت کم شو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین موقعیت په هر ډول راتلونکو خبرو کې ډېر اهمیت لري. بلینکن ټینګار وکړ د جو بایدن حکومت چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له پراخ برید وروسته کیف ته میلیاردونه ډالره امنیتي مرسته ورکړې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین په خبرو اترو کې برلاسی دی. نوموړي د جنوبي کوریا په پلازمېنه سیول کې خبریالانو ته وویل د اوکراین دریز په کورس کې ډیر اهمیت لري، ځکه چې دا به په راتلونکي کال کې د هر ډول احتمالي مذاکراتو لپاره اغیزناک وي. امریکایي چارواکي وړاندوینه نه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې به د جګړې په کرښو کې لوی بدلون راشي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي، د خبرونه هلته هم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ټاکل شوی د اسلامي همکاري سازمان وای سي په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 په پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه به په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. په دې اړه مو له ځینو کارپوهانو سره هم خبرې کړي.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مېرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې طالبان باید ګډون وکړي.
د امریکا د کانګرس د ګډې جرګې لخوا چې مشري یې د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس کوله، په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا په رسمي توګه تایید کړله. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼې ښځې وایي چې د ښځو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي.
ته کله کېږي واده شوې یم؟ د ما یو خوښو، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و.
د ایران له سمنان هم تاسو ته ریپورت لرو چې هلته چارواکي وایي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ټول افغان کډوال خپل هیواد ته لیږي. یو افغان کډوال وایي
زمین شنبه پیش تا دیروز، یعنی در یک هفته دو دفعه مرا از کارخانه برده با بازجویی، تا حالی که من مزدک دارم. مرا گفتن وقتی ویزت خلاص شد ایران رو ترک کنی باید.
در دیشی بی در آزادی رادیو خبری تولگه
رابه شاول مطلب ده. ټاکل شوې ده چې د اسلامي همکاري سازمان او آی سی په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې، ننګونی او فرصتونو تر سرلیک لاندې د جنوري په 11 او 12 د پاکستان په اسلام آباد کې غونډه وکړي. دا غونډه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د روان بندیز په اړه تمرکز ولري. طالبانو د 2023 کال د اګست په نیمایي کې د وخت له ترلاسه کولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو ته تګ او یو کال وروسته پوهنتونو ته تلو منع کړي. په پیل کې دغه محدودیتونه موقتی بلل، خو درې کال وروسته نه یوازې دا بندیزونه پر خپل حال پاتې دي بلکې نور هم پراخ شوي. څرګنده نه ده چې په دې غونډه کې چې د ګڼو اسلامي وادونو د باندنۍ چارو وزیران پکې ګډون کوي طالبان هم بلل کیږي او کنه. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي طالبان باید وبلل شي چې د اسلامي نړۍ دریز له نږدې واوري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په دې غونډه کې به د طالبانو د هغو محدودیتونو په اړه خبري وشي چې لکبلې جونې له شپږم ټولګي پورته شونځیو ته له تګه منع شوې دي. د پالیسۍ چې د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته پلي شوې، د نړیوالې ټولنې او اسلامي عالمانو پراخ غبرګونونه پارولې دي. دا دوه ورځې غونډه چې د سعودي عربستان په ملاتړ د پاکستان په کوربتوب تر سره کیږي، تر دې دمه د اسلامي همکاري سازمان د ډیر شوغړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په حقیقي خپل ګډون تایید کړی دی. که څه هم د غونډې بشپړ ایجنډا لانه دی افشا شوی، خو د پاکستان اکسپرس تریبیون رسپانې ته سرچینو ویلي چې د دې غونډې یو اساسي هدف دا دی چې پر طالبانو فشار راوړل شي تر څو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. خو په پاکستان کې د دینی علومو ډاکټر قبله ایاز چې په 2023 میلادي کال کې د کعبې د امام په مشرۍ د اسلامي سازمان په پلاوي کې افغانستان ته تللی و څو طالبان د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستلو ته وهڅوي، وایي چې فکر نه کوي طالبان به د اسلامي هیوادونو غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ډاکټر ایاز په وینا د دوی پلاوي ته طالبانو وویل چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د جلا ودانیو او ترانسپورت له برابرولو وروسته به د نجونو ښوونځي پرانیسي. د له طالب مشانو سره خپل خبرو ته په اشاره وویل
دوی ټول دا وویل چې موږ تعلیم پابندی لګول نه غواړو، خو زمونږ تاثر دارې چې دوی ذهنن تیار نه دي. او د مالیشیا د حکومت کوم نمائندگانو هغه خدا پېشکش هم ورته وکړو چې مونږ ستاسو زرانه استادان به وي تربيت بوکو خو بیا هم زمونږ احساس داو چې دوی لا دې ته تیار نه دي. امید دا ده چې کا مسلسل د دوی سره جو ارتباط عمل جاری وي کوئی ورځ براشي چې دوی به تیار شي.
د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو دغه محدودیتونه غیر اسلامي بللي او د شریعت له اصولو سره په ټکر کې ګڼلې دي. تمره په اسلام آباد کې را روانه غونډه به د اسلامي همکارۍ سازمان غړي هیوادونه سره راټول کړي او پر دې پالیسۍ د یو ګډ دریز لمخې به خپل خبرګون ښکاره کړي. تر دې دمه څرګندنه ده چې طالبان به د غونډې ته وروبلل شي او کنه. ځینې شنون کې وایي چې که طالبان په دې کانفرنس کې ګډون وکړي نو د اسلامي نړۍ له نظرونو به خبر شي. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند نور وهاب چپان یو له هغو کسانو څخه دی چې فکر کوي طالبانو ته باید مخامخ وویل شي چې اسلامي نړۍ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه څه نظر لري.
ډیره مهمه ده په هغه غونډه کې چې د هغې په نتیجه کې د افغان مرمنو او نجونو لپاره د مکتب دروازې د هغوی په مخ خلاصېږي او په طالبانو باندې فشار راوړل کېږي. په هغو ټولو غونډو کې باید طالبان کش کړل شي او هغې کې دوی باید ګډون وکړي او دوی واوري چې د دوی فکر کوم ځای نه نشأت کړی دی چې د افغانستان د نفوسو په نیمایي باندې دوی داسې ظلم کوي چې هغوی د کور بندیوان دي.
د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې تمده چې غونډه به یو قوي بیان خپور کړي او له طالبانو څخه به وغواړي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. څارونکو دا غونډه د اسلامي همکارۍ سازمان لپاره یو فرصت بولي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې خپل کلک دریز څرګند کړي او دا روښانه کړي چې زده کړه د اسلامي تعلیماتو له مخې یو اساسي حق دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ایرانی چارواکو ویلی غواړي د راتلونکي کال تر پای له سمنان ولایت ټول افغان کډوال ستانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت سرپرست مهدی آقا براری هم دا شانم تیر ورځ ویلی په دغه ولایت کې څوک نشي کولای له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې مرسته وکړي. د ایران په سمنان او ځینو نورو ولایتو کې میشت افغان کډوال وای ایران د مخ پر زیاتیدونکو محدودیتو له لارې غواړي افغان کډوال ستنېدو ته اړ کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکو هجری لمریز کال تر پایا د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یو شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتی معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایا له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم راسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی عقاب خبره په روسي او څولسيزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څومیاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقتاری
تیر کالی هم محدودیتونه ولګول. د ډوډۍ او نور توکو پر پلوري بندیز ولګاوه او په دوامدار توګه ګوت څندنه کولې چې په سیمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه شي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یو چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي. لکه یې وېستلو په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي. ډول ډول فشارونه ور باندې راولي چې ټول بیر خپل هیواد ته ستانه شي.
د ایران د پلازمینه تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
از همیشه هم به پیش تا دیروز یعنی دا هغه هفته دو دفعه
د تیر اونۍ لشنبه ورځ تر پرونه چې یو اونۍ کیږي دوه ځلې لکار ځای د پښتون او ګرویژنو لپاره بوتلل. په داسې حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم، راته ویل چې د ویزې مدې خلاص شوه، لیران باید ستونسه. ما ترې پښتنو وکړ چې ولې تمدید کوي نه، وی ویل چې لاړ سي خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم د یک شنبه په ورځ ویلی چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورو سګن افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیون افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایا یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایران وباسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعته.
د امریکا کانګرس د دوشنبه پورس پر رسمي بڼه په ولسمشري ټاکنو کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د بریا تصدیق وکړ. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ سیالې کاملا هاریس کوله. د کانګرس د جرګې مشر د امریکا اوسنۍ مرستیال ولسمشر او په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ دیموکراتي سیالې کاملا هاریس کوله. اغلی هاریس د 312 ټاکنیزو پلاو په ګټلو د امریکا د راتلونکي ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ بریا تصدیق کړه. هغه هم دارنګه د 216 ټاکنیزو پلاوی په ترلاسه کولو خپل ماته هم تایید کړه. د اغلی هاریس په خبره چې ډونالد ترامپ او مرستیال به هم د میاشت یعنی د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي قانون لمخې د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته د جنوري په شپږمه د کانګرس دواړه جرګې په ګډه غونډه کې د الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو نتیجې تصویبوي. ترامپ ولسمشری ټاکنو کې چې د 2023 کال د نومبر په 15 وشویل ټولو 538 الیکټرال کالجونو یا ټاکنیزو پلاو 312 وګټل. هغه د عام رایو لړل یم چې باندې واو یا میلیونه رای ګټلې وی او تر خپل سیالې کاملا هاریس چې باندې 2 میلیونه رای مخکې وو. په کانګرس کې د ولسمشری ټاکنو د نتیجې د تصدیق به مخکې کلونو کې هم په رسمي او معمول پروسه کې کېده. خو د ولسمشر جو بایدن د بریا د تصدیق پر مهال د ترامپ پلویانو د 2023 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس ماڼۍ باندې یرغل وروړ او له پولیسو سره په خوډب کې د 140 پولیسو په ګډون سلګونه کسان ټپیان شول. د امریکا پولیسو له دې پېښې سره په تړاو 1.5 زر کسان ونیول چې اکثر یې اوس هم په زندانونو کې دي. ګڼ هغه بریدګر په زندانو کې دي خو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یې د بخلو ژمنه کړې ده. دا ور تر پخوا هغه د کانګرس ودانۍ کپیټل هیل شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا حکومت په داسې حال کې چې پر سوریې د بشار اسد حکومت په مال بندیزونه په خپل حال ساتلی، د دغه یواد نوې چارواکو ته د خنیت د څرګندولو لپاره یو لړ محدودیتونه لري کړل. دا محدودیتونه به د سوریې د خلکو د ژوند د شرایطو له خکېدو سره مرسته وکړي، خو ویل کېږي چې واشنگتن او نور لویدیځ یوادونه ټول بندیزونه لدې سره تړي چې د سوریې نوې چارواکي څه ډول حکومت جوړوي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جو بایدن حکومت په یو اقدام کې چې د دمشق د نوی واکمنانو په وړاندې د شنیات څرګندونه غنل کیږي، د سوریې په وړاندې د بندیزونو د ساتلو ترڅنګ د بشري مرستو او اساسي خدماتو د انتقال په برخو کې محدودیتونه کموي. روټرز خبري اژانس د جو بایدن د حکومت له دې پریکړې د خبرو سرچینو په قول وویل چې د دې اقدام هدف داره چې د جګړه ځپلې سوریې د خلکو د ژوند شرایط په داسې حال کې خشي چې د متحده ایالاتو د بندیزونو د فشار وسیله هم پر ځای پاتې شي. د روټرز د راپور له مخې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو او د هیئت تحریر شام د لنډمهاله حکومت له وخت رسیدو وروسته د واشنگتن د حکومت چارواکو تر اوسه څو ځلی د دې نوي حکومت له غړو سره لیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی چې مشي باربرا لیف کوله د نوي حکومت په لومړي ورځو کې د هيئتي تحرير شام له مشر احمد شرع سره په دمشق کې ولیدل. له دې وروسته اعلان وشو چې د هيئتي تحرير شام د قومندان په اړه هغه لس بلیون ډالري جایزه چې واشنگتن د تیرو کلونو په ترڅ کې ټاکلې و لغوه شوې ده. خو د روټرز پر اساس متحده ایالات لا هم دا ډله چې له القاعده سره خپلې پخوانی اړیکې پرې کړي او د هغې په وړاندې جګړه کړې یو ترهګر ډله بولي. واشنگتن له تحرير الشام سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د ټولې سوریې د خلکو د استازي حکومت د جوړېدو په شان برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې د بایدن حکومت د تیرې اونۍ په پای کې له سوریې سره د مرستو اړوند محدودیتونه کم کړل او اعلان یې وکړ چې دا اقدام به د خزانه وزارت ته اجازه ورکړي چې هغو ډلو او شرکتونو ته معافیت ورکړي چې د خلکو اساسي اړتیاوې لکه اوبه، برېښنا او نورې بشري مرستې برابروي. د امریکا د خزانه وزارت ویان چې د سوریې بندیزونه څاري او تعقیبوي د دې راپور په اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، نه یې رد کړ او نه یې تایید. وال سټریټ ژورنال زیاته کړه چې د بایدن د حکومت پریکړه د سوریې په وړاندې د بندیزونو د پاتې کېدو په اړه دا ښیي چې سپینه مړۍ لا هم د سوریې د نویو مشرانو په اړه اندېښنې لري. د دمشق د موقت حکومت چارواکو ویلي چې بندیزونه د بشار اسد پر حکومت پوری اړه لري او له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ قطر ته د سفر په مهال د امریکا د بندیزونو د ختمېدو غوښتنه وکړه. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د سوریې د کورنۍ جګړې په تعقیب ولګول شول.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست کولای شي د رادیو پر سپو سربیره زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاست شپاورس یعنی څلیرش ساعته واوري او مطالبې ولولې. هم درنګ زموږ فیسبوک پاڼه هم تعقیب کړئ چې حالت هم تازه خبرونه او راپورونه او ویډیوګانې تاسو ته خبرو. په افغانستان کې د خوځو په وړاندې تاوتریخواله په پراخه کچه لیدل کیږي. کڅه هم دا تاوتریخواله عموما د نارینه او لخوا تر سره کیږي، خو په ځینو مواردو کې خپل خزی د نورو خوځو په وړاندې تاوتریخواله کوي. دا ستونزه د کورونیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښتم د راپورونو په اساس ناوړه اغیز پرېښیده. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي ریپورت.
د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په نړیواله کچه په هر درې شوځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واری فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړې دي. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنۍ او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پېښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواشې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تکاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شای وخورم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده. بې ځایه خبره شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دې میاشتې کې د یو سره مې جنگ کړای دی. ته د هدا سدلی چې دی وی بل سنه غاګي ګنکې نو نه چای نه ډوډۍ دی بل سخرو.
دا شځي وايي په لری کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډېره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهي او ډبوي. د ټولن پو په وینا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند د لګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپو احمد الله نوابی د جیسونزو پاړوای
یو د هلار څخه د تعلیم په هویل وړاول دي. باید خزو ته دغه تعلیم په هوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایل به سوسیږي، هم د دوی لپاره، هم د غنور خزل لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچانو لپاره، د بچانو درتلونکو لپاره. دغه پایل باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو په وړاندې توتیر خواله وکي. بل هل لارې روختیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېرې خزي د رواني ستونزو ښکار وسیږي، او هغه ته باید منظم سلام مشوره ورکول شي، مشاورین سره دوی باید کېنول شي، او هغه دوی ته خپل د مشورو لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو خزو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي، او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمنځه وړل، نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي، او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري، او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجود اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبره اوریدل اوسيږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي، او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
زما کور به شکل خوش او خوشحالي د کوم مشکل منګ نه لرو، انګور به چې کومه ده کار وکي زوره کار په لورګان باندې ده، دا معموله دار ده چې زمونږ موږ بوښ نه راو، په دې کې بیا زما هم کاری کوم، په دې مریض زوم باندې مې ګوره له دوه نس زیاتره حل حق وهمه چاره نشه، مشر د کور باید سی پوه شو کنه جنجال زیات نيسي. زبا الله ته مسئول شم، له الله مسئله ډیره سخته ده.
زما نوم عائشه، کله چې زنم ذاتم نو تل به په دوه فکر کوم چې کله زه واده شم یا د خسرګنی کورنۍ ته لاړ شم، نو هیڅ کله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم، او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم، او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام ولرم. نو کله چې زه واده شم همدغه ټکي مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، ما وړو وړو خبرو جنجال ونه کوم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ راسې مشکل نه دی منځته شوی، کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکړه، کنه کله چې ومني خپل اشتباه وای، دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکړه، مثال دا ښه کار نه و، کنه بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه و، خو خیر تا صبح کې زما یو حساب خراب وو، د هر چا نه کیږي، زمانه هم شوی بخنه غوښتي په یو بخنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه
د شوزو پر وړاندې د شوزو د تاوتریخوالي موضوع یو هغه ستونزه ده چې ډیر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کیږي، خو لږ بحث پرې کیږي. دا ډول تاوتریخوالي معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنۍ ستونزو له امله رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران وی سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا دا پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل هغه نه شي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي، نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي، کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی، بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول.